مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د یو ساعت خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به له افغانانو سره د طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره امکان برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ناکامو نوماندانو پلویانو د انتخاباتو کمیسیونونو دروازې بندې کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان تغوښې چې خبرونه اوروي.
د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د 209 شاهین کلی اردو په بغلان او فاریاب ولایتونو کې د لسګونو طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه خپل ځان د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړ. نوموړی نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې له خپلو دوو مرستیالانو سره نوملیکنه وکړه. ښاغلی حکمتیار په هندي فضل هادي وزین د خپل لومړي مرستیال او حفیظ الرحمن نقیب د دویم مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. هغه د نوم لیکنی ورستا خبریالانو ته وویل
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم.
اغلی حکمتیار وایي موږ د فدرالی نظام پلویان نه یو، د صدارتي نظام پلویان هم نه یو. زموږ د هیواد وضعیت ایجابوي چې موږ د یو پیاوړي مرکزي حکومت لرونکي اوسو چې په سر کې منتخب ولسمشر د اکثریت وګړو ملاتړ ولري. حکمتیار د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته وویل وروسته راغې چې له یو شمیر ګوندونو سره سیاسي توافق ته ونه رسید، نو پریکړه یې وکړه چې خپل انتخاباتي ټکټ رامنځته کړي. بلخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر هم دی نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه وکړه. ښاغلی مسعود د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانی وزیره فریده مومند د خپلې لومړۍ مرستیالې او لطیف نظري د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. احمد ضیا مسعود بیا وایي د ریاستي نظام تغییر ته ژمن دی او د بریالیتوب په صورت کې به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې بدلون راولي. د دا هم ویل چې خپل انتخاباتي مبارزه به د خپلو دوو مرستیالانو سره یو ځای د تغییر په نامه پر مخ بوزي. تر اوسه پورې د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته لس تنو خپل ځانونه کاندید کړي، او تمه کیږي چې نن او سبا به یو شمېر نور سیاستوال هم د ولسمشری د څوکۍ لپاره رسما خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي. بلخوا افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي ښاغلی عبدالله به د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې بابر فرهمند د خپل لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. عبدالله عبدالله چې تر اوسه رسما د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نوملیکنې ته نه دی ورغلی، ورته نږدې سرچینې وایي بابر فرهمند ورته د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند لخوا او اسدالله سعادتي ورته د عبدالکریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي لخوا معرفي شوي دي. تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله به سبا د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشری د څوکۍ د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پلویان هم وایي چې نوموړي خپل انتخاباتي ټکټ بشپړ کړی او زر به رسما اعلان او ثبت شي. د 209 شاهین کلی اردو چارواکي وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کلی اردو نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خواجه سبزپوش په ولسوالۍ کې په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي دي چې د طالبانو یو ډیپو هم له منځه وړل شوی دی. د 209 شاهین کلی اردو خبر پاڼه زیاتوي چې دوی د چشمه شیر د بغلان د چشمه شیر په ولسوالۍ کې هم په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرز پرون ویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سارا سندرز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له جګپوړي مرکشي یونګ چال سره نږدې یو نیم ساعت لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د تخلیې په اړه خبرې وکړې. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و، د پنځشنبه په ورځ متحده ایالاتو ته رسیدلی. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې کتلی و. سپینې ماڼۍ بیا د امریکا د استازو د جرګې د مشري تور رد کړی. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی. ولسمشر ترامپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی و او پوځي الوتکه کې یې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړی و. د پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلې او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والي عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومترۍ کې خلکو له پایپ لاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې شوې ده. دا خبر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د سولې د علي شورا مرستیال وایي د هلمند دی چې له پاکستانی چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي.
خلیلزاد خبرې به تر یو حده پرې په دې موضوع کې مختلفې واقعي شي چې هغوی به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې په هلمند کې یوه پیغله نورې مېرمنې هڅوي چې د اوربان لپاره یو ډله ییز پیغام لاسلیک کړي. په پکتیا کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج نه مني د انتخاباتي کمیسیونونو دروازې بندې کړې دي.
د پکتیا ټولې رایې که دومره چټلې دي باطلې دي شي یو د ټولو نماندانو غوښتنه دا ده او انتخابات دې سره وشي. د ولسمشر انتخابات سره یو ځای
او په یو بل راپور کې به واوري چې د عامې روغتیا وزیر وایي له هغو مؤسسو څخه چې د روغتیایي پروژو قراردادونه ترلاسه کوي معیاري خدمات غواړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې او حقیقت څه دی د اونیزو پروګرامونو اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې خلیلزاد وتوانیږي چې د پاکستان له لارې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، دا به د لوی لاسته راوړنه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی دین محمد د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې دغه زمینه برابره کړي.
زلمی خلیلزاد خبرې به تر یو حده پرې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي او هغوی به دې ته وهڅوي چې افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان امن ورسره ځان سره راوړي.
ښاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنځشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس ښاغلی خلیلزاد د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او د غدو پاکستانی چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. له دې وړاندې پاکستانی رسنیو په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې اشایي وبللې. په ورته وخت کې پاکستانی خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدوای کچېری پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنه وي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بدیالي توب وي.
طالبان په اسلام آباد کې د مذاکراتو لپاره حاضر نه دي، خو کچېرې پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت له اساسو سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له کسانو سره دی چې د طالبانو له لورې د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مرستیالوي د سولې عالي شورا هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد وروستي لید کتبه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او په نتیجه کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته تیار شي. په هلمند کې یو پیغله د سولې لپاره د نورو میرمنو او همداراز له عامو خلکو نه لاسلیکونه راټولوي. د لاسلیکونو لپاره لګول شویو بنرونو ته ډلې ډلې خلک ورځي او د سولې د دې حرکت په ملاتړ لاسلیکونه کوي. د سولې په چاره کې تر دې وړاندې له هلمند ولایت څخه د سولې د ولسي حرکت په نوم بل پروګرام هم پیل شوی چې د هیواد تر ګوټ ګوټ پورې د دې حرکت فعالانو لاړل او له حکومت او طالبانو څخه یې د اوربند غوښتنه وکړه. خو د دې پیغلې د نوښت په اړه الیاس دای راپور راکوي.
د لشکرګاه ښار اړوند د پوهنې د ریاست پر څلور لارې لګول سوي بینر ته د لاسلیک په موخه ډلې ډلې کسان راځي. که څه هم د حرکت د اوسني احساس په نوم یوې پیغلې پیل کړی دی، خو دلته ښځې ډېرې کمې لیدل کېږي. پر یوه سپین بینر لیکل سوي دي چې موږ د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د دې حرکت پیل کوونکو نه ځینو ښځو ازادي راډیو ته وویل سوله باید له کورونو او ښځو نه راپیل سي او بیا په وطن کې خورا سي. تر دې وړاندې د یو شمېر هلمندي ځوانانو لخوا د سولې د ولسي حرکت په نوم یو خودجوشه پروګرام پیل شو چې تر دې دمه دوام لري. د سولې د ولسي حرکت غړو هم دا تېره اونۍ د اوربند په خاطر د هیواد په لویو ښارونو کې لیږې جملې کندهار کې هم لرنونه وکړل او د جګړې له دواړو غاړو د اوربند غوښتنه تازه کړه. د دوامدار سولې لپاره موږ هر ډول قرباني ته حاضر یو. د پروګرام مشره حسنی احساس وایي غواړو دنیا ته وښیو چې دلته جګړه تپل شوې ده او د هغوی باوجود چې جنګیږي داسې کسان هم شته چې له جنګه کرکه کوي. اغلی احساس ول سولې ته تر بل هر وخت ښه زمينه برابر ده او د خلکو د دوی د ملاتړ غوښتنه وکړه چې حرکت پراخ سي او تر ډیرو نورو سیمو هم وغځول سي. د لاسلیکونو لپاره راتلونکي نارینه هم خوشحاله دي، وایي د سولې په اړه د هر ډول پروګرام او حرکت ملاتړ کوي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو ترڅنګ د حکومت د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
نننۍ حرکت چې دا حرکت زموږ د یو شمېر خوندو دخوا پر لارې اچول سوی او نارینه ورونو ته یې هم بلنه ورکوي. واقعا دا د سولې لپاره یو مثبت حرکت دی. زه فکر کوم چې انشاءالله په جنګ شکیل اړخونه به یو ځلې بیا د دې خوندو د پلاوه په خاطر د خدای په خاطر دې ته حاضر سي چې نور سوله وکړي.
ونسي حرکات چې کله د طرفې سو په همن کې د لمس د لپاره راپېښ سو هم کدا د څو چې بیا څخه حکومت پیدا کړو سو ته لار پیدا کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هلې تر بل هر وخت ګړندې سوي دي، خو لا هم دواړې غاړې بې له قید او شرطه د سولې خبرو ته نه دي حاضرې سوي. محمد الیاس دای، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو او د هغو پلویانو نن په پکتیا کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې. دوی د اعتراض په دود د دې دفترونو دروازې بندې کړې. دوی همداراز د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لاره د دریو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ بنده کړه. له پکتیا د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځای راپور راکوي.
ګڼ شمېر معترضو نماندانو نن د مرغومي په 9 د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې او د اعتراض په بڼه د یادو دفترونو دروازې وتړلې او هم یې د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لار د 3 لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د معترضو نماندانو په استازولۍ انجینیر رحمت الله ځلاند ازادي راډیو ته وویل معترض نماندان له دولت د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو څخه دوه غوښتنې لري. که د دوی د غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویلی شي، په هغو ولسوالیو کې چې دوی ته خلکو رای ورکړي دي، اداري چارې به په ټپه ودروي او هم به اجازه ورنه کړي چې په ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. انجینر ځلاند ازادي راډیو ته یادو دوو غوښتنو په اړه بند وویل. بلخوا په ګردیز کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر ښاغلی هدایت الله عصمتی ازادي راډیو ته وویل چې کوم شکایتونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مخې لومړی لست خپور کړی دی، د بیا ځلې تفتیش امکان یې نشته او شوې پریکړه نهایي ده. خو د پکتیا د نوماندانو د لومړي لست د اعلان وروسته دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسیدلي دي چې دوی تر 80 څېړلي هم دي او د پاتې شکایتونو په څېړلو بوخت چې دفترونه یې وتړل شوه. د ده په خبره امکان لري چې د شکایتونو د څېړنو په پایله کې په خپره شوي لست کې تر 50% بدلون راشي. دی وایي
یو تفتیش خو ابتدایي و، د انتخاباتو په ورځ باندې چې خلکو شکایتونه ثبت کړي هغه مراکز موږ تفتیش کړل او په هغه مراکزو کې چې باطل شوي دي، یعنی د نهایي فیصلې زموږ د مرکزي کمیسیون د فیصلې پر بنسټ باندې دا باطل شوي دي، دې باندې اصلا موږ نور صلاحیت د تفتیش نه لرو ځکه چې هغه باطل شوي دي، هغه نهایي کې دا باید تطبیق شي. د ابتدایي نتایجو باندې چې اعلان شو، هغه ابتدایي نتایجو باندې کوم شکایتونه درج شوي دي، ممکن 40% 50% تغیرات کړی شي.
په ګردیز د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر ښاغلی امین الله فضلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې معترضینو دوی ته کوم شکایت یا غوښتنه په رسمي ډول نه ده سپارلې چې دوی ور باندې غور کړی وي. معترضینو منډانو وروسته له هغه چې ولایتي ادارې د دوی غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو ډاډ ورکړ، د کابل ګردیز لوی لارې د ترافیکو پر مخ پرانیسته، خو د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو دروازې لا هم تړلې دي. اصیل ځای، ازادي رادیو، پکتیا.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په خپل وروستۍ غونډه کې خپل کاري راپور وړاندې کړ او د اتم کال د 14 تقنینی دورې په وروسته عمومی غونډه ل لاس تراوډن ډکه وبلله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل په دې دوره کې دوی د قانون جوړونې پر حکومت د څار او د خلکو د استازولۍ په برخو کې د پاموړ لاس تراوډنې درلودې. په دې اړه نور حل له کابل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واورې.
د افغانستان د ولسی جرګې د اتم کال د شپاړسمې تقنین دورې په پای ته رسیدو سره د دغې جرګې اداري پلاوی په خپله وروستۍ عمومي ناسته کې د اتو کلونو لاسته راوړنو په تیره بیا د وروستۍ دورې په اړه په مفصل ډول څرګندونې وکړې. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د همدغې جرګې د منشي د راپور له بیانولو وروسته وویل چې دوی په شپاړسمې تقنینی دوره کې په بریالۍ توګه کار کړی دی.
در عرصه قانون گذاری نظارت از اعمال
قانون جوړونې د حکومت لکړنو د نظارت او خلکو د استازیتو په برخه کې خیاو د پام وړ لاسته راوړنې شته. دا په داسې حال کې د چراوانې جلسې لستونز او کړاوونه خالی نه وي او د چارو په ترسره کولو کې خنډونه او ځنډونه وو. د قانون جوړونې او څارنې په برخه کې د حکومت د ناقصو همکاریو سربېره مو په بریالۍ توګه کار وکړ.
کاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو او دغه انتخاباتو ته د وسنیو برحاله وکیلانو نوملیکنه په دغه دوره کې د دوی د کار پر وړاندې مهم خنډونه وګڼل. هغه د دې مسایلو ترڅنګ د ناامنیو له زیاتوالي په هیواد کې د فقر او اوزګارتیا له امله پر ستونزو هم اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې د اتم کال د شپاړسمې تقنیني دورې د کړنو راپور د دغې جرګې د منشي میرداد نجربي له لوري ولوستل شو. په دغه راپور کې راغلي چې ولسی جرګې په دغه دوره کې وڅلوېښ عمومي، درې استیزاحیه، اته استجوابیه، څلور استماعیه او دوه دېرش عادي جلسې ترسره کړې دي. ښاغلي نجربي وویل دوی د قانون جوړونې په برخه کې ولس مصوبې صادر کړي، د قانون څو طرحې د بودیجې له دوو تقنیني فرمانونو سره تصدیق او نه نړیوال سندونه یې لغوه کړي دي. هغه دا هم وویل چې په اتو ناستو کې یې دوه ویشت وزیران او مرستیالان استجواب کړي او د خلکو د استازیتوب په برخه کې په امتیازي ساعتونو کې له 250 زیاتې بیلابیلې ستونزې بیان او ورته رسیدنه شوې. ښاغلي نجربي د دغې جرګې اته کلنې کړنې په لنډ ډول بیان کړې او ویل چې دغې جرګې په اتو کلونو کې په ټوله کې اته پرانیست غونډې، 598 عادي ناستې، 26 استیزاحیه، 144 استجوابیه، 11 استماعیه، 12 فوقلاده، 24 استجاجیه، 9 سری او په ټوله کې بیا په دغه دوره کې 849 ناستې ترسره کړې دي. د ولسی جرګې غړي د قانون پر بنسټ د 45 ورځو لپاره پر ژمنیو رخصتیو ځي او تمه ده چې د انتخابات خپلواکي میسون له لوري د ولسی جرګې د وروستیو پایلو اعلان سره به راتلونکي کال کې نوي غړي په کار پیل وکړي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دغه جرګې د اداري پلاوي د اداو پر خلاف په دې موده کې د کړنو په اړه رضایت نه لري. دوه تنو وکیلانو نوازان بشر دوست او علي اخلاقي د اداري پلاوي په مدیریت نیوکه وکړه او ویل
ما به حق مردم ظلم کردیم که در تاریخ
مونږ د خلکو په حق ظلم کړی چې د افغانستان په تاریخ کې ساره نشته. زمونږ په جلسو کې پرته له استثنا هیڅ کله هم له سلو زیات کسان نه و حاضر.
استثنا از صد نفر بالا نبوده. ما باید اعتراف بکنیم که در این
مونږ باید اعتراف وکړو چې په دغه دوره کې د خلکو غوښتنې له بده مرغه پر ځای نه شوې. د خپلو کړنو په ترسره کولو کې کمزوري وو او باید اعتراف وکړو چې له هغو صلاحیتونو چې قانون دغې خونې ته ورکړې ګټه مو وانه شوه اخیستله.
له دې سره یو شمېر افغان حقوقپوهان هم ولسی جرګه په خپلو کړنو کې ناکامه بولي. له دې ډلې عبدالکبیر رنجبر وایي چې هغه صلاحیتونه چې اساسي قانون د ولسی جرګې غړیو ته ورکړي په سمه توګه یې نه دي ترسره کړي. په تېره بیا د نظارت په برخه کې یې ونه شو کړای چې حکومت کنټرول کړي، بلکې برعکس معاملې کړي او په ناستو کې تر ډیره غیابت محسوس شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو شمېر مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې که خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمات ونه رسوي قراردادونه به یې فسخ کړي. فیروز الدین فیروز، نن دا خبرې په درویشتو ولایتونو کې د معیاري روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. ښاغلي فیروز همداراز په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د مؤسسو ډاډ ورکړی چې قراردادونه به په ښه ډول عملي کوي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په تړونونو کې شفافیت ته ژمن دی او د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی به تړونونه په جدي توګه ساري. فیروزالدین فیروز د شنبه په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د روغتي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال یو شمیر مؤسسو ته خبرداري ورکړ چې خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتي خدمتونه ونه رسوي تړونونه به ورسره فسخ شي.
در صورتی که مؤسسه محترم نتونه خدمات
په هغه صورت کې چې مؤسسه ونه توانیږي چې معیارونه پوره کړي زموږ لومړی اقدام دا دی چې قرارداد فسخ کیږي. فسخ شوی مؤسسه بلاک لیست او مالی مجازات کیږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ټوله د مرسته کوونکو ادارو لکه نړیوال بانک اروپایي ټولنې مرستې دي. په درویشتو ولایتونو کې چې موږ یې تړون کوو دا د دریو کلونو لپاره دي او نږدې 230 میلیون امریکایي ډالره دي.
د معیاري روغتي خدمتونو د رسولو دغه تړونونه په ورزګان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، فاریاب، فراه، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنګان، غور، کندوز، کندهار، نورستان او د کابل په ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پلی کیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر دغه شان په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیا خدمتونو له کموالي او بې کفایتۍ شکایت کوي. روغتیا چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو ولایتونو کې د مړینې شمېره شپږ اتیا ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو ولایتونو کې دغه شمېره 215 وه. په ورته وخت کې د افغان کورنیو د پیوستون مؤسسې مشر محمد همایون صاپي په دې ناسته کې ډاډ ورکړ چې د شوي تړون له مخې به خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ورسوي.
د انجوګانو په استازیتوب زه داسې ډاډ درکوم چې د قرارداد په اساس به خپل کارونه مخکې وړو او روغتیا وزارت او خلکو ته به د شکایت ځای نه پرېږدو.
په کور دننه د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموعي ډول پرې تقریبا 300 میلیونه ډالر لګیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې دننه روغتیایي خدمتونه له ورځې بلې ته پراخ او معیاري کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمایي کې په حقیقت سره پروګرام کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د شکایتونو د څېړنې وروستی حال راکوي.
معلوم باید شي چې کوم کمیشنر د ټاکنو د کمیسیون فساد کړی دی، په فساد کې ښکیل دی، او کوم کمیشنر د ټاکنو د شکایت د کار کړی دی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په لوګر کې د آسیا فاونډیشن په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره ژمني ښوونیز کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي دا کورسونه په مرکز پل علم او څلورو ولسوالیو کې جوړ شوي او هغو زده کوونکو ته پکې لومړیتوب ورکول کیږي چې بېوزلې او یتیمانې دي. په دې اړه نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د نوي ښوونیز کال د تیاری په خاطر د آسیا بنسټ په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد ښوونیز کورسونه د مرکز پلي علم په ګډون په محمد آغي، برکی برک او خوخی ولسوالیو د نجونو په مرکزي ښوونځیو کې جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل په دې ښوونیزو کورسونو کې 400 نجونې زده کړې کوي چې په شاملېدو کې هغو نجونو ته لومړیتوب ورکړی چې یتیمانې او بېوزله دي.
دا کورسونه د آسیا بنسټ لخوا په مرکز پرلم کې بیا منې د نجونو په لیسه کې، د محمد آغي ولسوالۍ د محمد آغي د نجونو په لیسه کې، د برک برک ولسوالۍ د برک راجان د نجونو په لیسه کې، او دغه راز د خوخۍ د ولسوالۍ د خوخۍ د نجونو په لیسو کې جوړ شوي چې په دغو کورسونو کې شاوخوا 400 زده کوونکي ګډون لري.
که څه هم د لوګر اوسیدونکو د آسیا بنسټ لخوا پیل شوي ژمني کورسونه ګټور بولي، خو وایي چې دا کورسونه د زده کوونکو د کمیت په پرتله لږ دي. لیدا د هغو زده کوونکو له ډلې ده چې د مرکز پلي علم د بی بی امینی لیسې په کورسونو کې زده کړه کوي. دی وایي دا کورسونه موږ ته ډېر ګټور دي، ځکه چې موږ به خپل راتلونکي ښوونیز کال ته پوره تیاری ولرو. دا ډول ډېرو کورسونو ته اړتیا ده، ځکه چې ډېری کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې د هر ښوونیز مرکز ته ولاړې شي، نو که په خپل ښوونځي کې زده کړې وي بیا یې کورنۍ مخنیوی نه کوي. که څه هم په لوګر کې خواوشا 50,000 نجونې په زده کړو بوختې دي چې دا د ټولو زده کوونکو د شمېر 1.5% جوړوي، خو بیا په یاد ولایت کې دا د ښوونځي د عمر لرونکو نجونو په پرتله کم رقم دی. انیسه بهاچې د بی بی امینه لیسې مشر ده وایي
کوشش میکنیم با مردم یک ذهنیت
موږ هڅه کوو خلکو ته یو داسې ذهنیت ورکړو چې دوی خپل هغه لونې چې په کورونو کې د ښوونځیو کې شامل کړي. موږ سږ کال د دې ښې پایلې درلودې. زموږ د ملایمام د تبلیغ له کبله خلکو خپلې هغه لونې هم ښوونځیو کې شاملې کړې چې عمر یې نسبتا ستر و او ممکن په راتلونکي کې نتیجې تر دې هم ښې شي. بل لوري ته د لوګر مدني فعالان هم په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونیزو ژمنیو کورسونو جوړول یو ښه ګام بولي. مدني فعال متیالله سرور وړاندیز کوي چې د لوګر د نجونو په ټولو لیسو او ښوونځیو کې د ورته ښوونیز ژمني کورسونه جوړ شي، ځکه دلته ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
څلور بجې او 30 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. په دې برخه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې نوملیکنه وکړه. اخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر دی هم نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه کړې. او همدا اوس د ملي امنیت پوخانی رئیس ښاغلی نبیل د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دی. د 209 شاین کلی اردو وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسکونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنې لږ تر لږه 40 تنه وژلې او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري او سم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنی هندارا.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د تمریناتو کیمپ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت خان احمد زین نن په یو خبري غونډه کې وویل د دې تمریناتي کیمپ یوازینی هدف له ایرلند سره په هندوستان کې سیالیو او بیا نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی دی. افغانستان او ایرلند د فبروري 28 نیټې یو ټیسټ، 15 ورځنی او 3 ورځې سیالۍ او د روان کال د مئی په میاشت کې د نړیوال جام سیالۍ په مخ کې لري. د لوبډلې د غوراوي د کمیټې مشر وایي د ایرلند سره له سیالیو وروسته به تر نړیوال جام پورې یوه شل کسیزه لوبډله کار وکړي تر څو د انګلستان هیواد لوبغالو او چاپیریال ته په کتو یوه غوره لوبډله انتخاب کړي. د بامیان په ولایت کې پرون جمعه ژمنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ژمنیو سیالیو د اتحادیې مشر منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا دویم پړاو ژمنۍ سیالۍ دي چې له بېلابېلو ولایتونو شاوخوا 200 لوبغاړو پکې ګډون کړی. د ښاغلي شاهزاد په وینا دا سیالۍ په 5 رشتو کې کیږي چې د بامیان ولایت اوسیدونکو یې ښه هرکلی کړی دی. بامیان یو د افغانستان له هغو سړو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېره واوره کیږي او د ژمنیو سیالیو لپاره مناسب چاپیریال لري. او وروستۍ خبر دا چې په ټیسټ سیریز کې له بریا وروسته هندوستان وکولی شول استرالیا په یو ورځنیو سیالیو کې هم ماته کړي. د دریو یو ورځنیو سیالیو په دغه سیریز کې دوه لوبې هندوستان او یوه لوبه یې کوربه استرالیا وګټله. دا لوبه پرون د استرالیا په میلبورن کې ترسره شوه چې دواړه لوبډلې له بریا سره د سیریز جام ګټلو ته لیواله وې. هندوستان په همدې سفر کې استرالیا ته د لومړي ځل لپاره په خپل کور کې په ټیسټ سیریز کې هم ماته ورکړې وه.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته حقیقت څه دی او تاند څنګه 19 پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې شفیولا لیلیزای له کندهار لیکي په کندهار کې په چاپو کې زیاته مرګ ژوبله ولسی خلکو ته رسیږي او موټران او موټر سایکلان پکې سوځول کیږي. زبیر د زابل اوسیدونکو وایي له حکومت غواړم چې په زابل کې موټر سایکلان آزاد شي، ځکه موټر سایکل د خلکو لاس او پښې ده او د زابل پر خلکو هم غږ کوم چې له ما سره دا غږ بدرګه کړي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازر نلیکي موږ افغانان یو او له طالبانو نه بین الافغاني مذاکرات غواړو. او یو اوریدون کې چې نومې نه دی اخیستی لیکي په کلات کې په خرواریانو سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي، دا خلک ټول کوچان دي او غږ یې څوک نه اوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال اغلی همیرا اقمل، مننه کوم لدی چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړو چې له تاسو سره مرکه ولرو. په سر کې کراته وې د غو شکایتونو په اړه چې سب چوي دي د افغانستان د ولسی جرګې د مترزو کاندیدان لخوا چې د څومره شمیر کې دي، څومره تر اوسه پرې چېړل شوې دي، څومره پاتې دي، په دې اړه معلومات راکړي.
د ولسی جرګې ټاکنو کې د افغانستان په کچه د 14000 په شاوخوا کې، البته د کابل ولایت په شمول، شکایتونه ثبت شوي دي. چون د کابل ولایت ابتدایي نتایج وروسته اعلان شول، لاغه به بیل پریږدو، او د 22 ولایتو شکایتونه چې وروسته د ابتدایي نتایج نه شوي دي، هغه دغو د رسیدګۍ او څېړلو کار تکمیل شوی دی. د 10 ولایتو نهایي لیست په تېره اونۍ کې د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شو، او د 10 ولایتونو لیست هم نن باید موږ لګلای وای چې ځینې کارونه یې لا نه تکمیل پاتې دي. د راتلونکې اونۍ په پایل کې د شنبه په ورځ به د 10 ولایتونو لیست هم چې د موږ سره شکایاتو ته رسیدګي مرحله تکمیل شوې ده، هغه ابتدایي نهایي لیست به د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شي.
بله، څومره مستند دي دغه شکایتونه؟
خو دغه موږ یوه مرحله لرو، وروسته د ثبت شکایتونه په نامه د شکایتونو د تصنیف البته بیا دغه تصنیف کیږي. د تصنیف په مرحله کې چې کوم شکایتونه مستند دي، کوم شکایتونه جدي دي، کوم په یو متوسط حالت کې دي چې د موږ نور زیاتره څېړلو ته ضرورت لري، بررسۍ ته ضرورت لري، او کوم هم د شکایتونه دي چې مثلا سرغله شکایت یې کړی، نه سند لري، نه ثبوت لري، نه اسناد لري، چې تاوان وغوته بیا موږ نشو کولای صرف په نامه شکایت رسیدګي وکړو. هغه بیا رد کیږي، شکایت رد کیږي، اما خپل مرحله لري، خپل مرحله کې باید تای مراحل شي.
د جنجال ولایت کوم یو تاسو ته شکایتونه باغی کم راخلی؟
خو دا سه ولایتونه متفاوته، او به جنجال ولایتونه چې په استنافی مرحله کې مخته شکایت را نقل دایکندی، او یو دوه شکایت د بامیان د ولایت او پروان د ولایت او چغوم په استنافی هغه کې شکایتونه نه درلودل، هغه د نوماندان او قناعت ترلاسه شوی.
تر ډیره پرې په کوم برخه کې شکایتونه موجود دي؟ هغه احمد د انتخاباتو یو شمیر څارونکو بنسټونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غیر له دې چې فساد شوی دی، دری فساد په دغو رایو کې، د اخلاقي فساد په اړه هم دوی یادونه وکړه. دا موضوع تر کومه پورې واقعا موجوده ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې؟
نو دا پوښتنه خاله چې په خپل د
تاسو په دې اړه باندې سره غلی
مو هم باز یغه اورود لیدي، ولې د دوغه کسانو چې په دې فساد باندې هلته لاس پورې کوو، دوغه د وظیفه نه د لریتوب اطمینان
کم کسان ولا په کم موارد کې دي کاندیدانو سره د کار شوی دی او کنه د کارکونکو سره؟
خو په دواړو ساتو کې متاسفانه چې دغه نه کېږي، مو پرته د تحقیق نه پوغو باندې خبرې وکړو.
یعنی ستاسو پرې برخه روان دي؟
یعنی
څو مورده بو؟
دا خو چون اخلاقی جرایم دي، زیاتره په انتخاباتي مسایل پورې هغه وخت کولای شي چې ارتباط پیدا کړي د انتخاباتو په اړه باندې. هغه اخلاقی فساد چې مخکې د ټاکنو په کمیسیون کې موجود و، هغه په خپل په داخل د کمیسیون کې وایي انتخابات
سره کوم تړاو نه لري،
انتخابات سره کوم تړاو نه درلوده. اما دا چې هوس د اتهامات هغه شوی دي، وارد شوی دي چې کچیرته دغه مختصابت شي او هغه دمو بررسی وکړي چې د انتخاباتو سره مثلا تړاو درلود یا په غو سره
شکایتونه تاسو راغلي
مشخص په دې اکله مخته شکایت نه درغلی نه.
ستاسو سیړنی څه خي مثلا چې ورسته تر دې چې شکایتونه وڅېړل شي، دغه کرتوي تقریبي څومره فیصله به دغه بدلونو کې دغه نتایج اعلان شوي، لمړني نتایج اعلان شوي، ورستي به څومره بدلونو کې دغه شکایتونو ته پام سره؟
دا ارتباط نیسی په هر ولایت کې د انتخاباتو د برگزاری په څرنګوالي چې هلته څومره تخلف شوی څومره تقلب شوی څومره هم انتخاباتي جرایم ترسره شوی دی. او په دوهم قدم کې ارتباط نیسی د هغو شکایتونو او اعتراضونو چې هغه د موږ ولایتي کمیسیونو کې ثبت شوی و او دا چې هغه څومره مستند و په هر کچه چې دغه شکایتونه موږ ته مستند رغلی دي او نوماندانو رای ورکوونکو کمیسیون د شکایاتو ته ثابته کړی ده چې واقعا په دوغو حوزه کې یا په دو مرکز کې په دوغو محل کې انتخابات نه دي شوي صندوقونه ډک شوي دي او یا هم تقلب شوی ده یا حتی په دو بایومتري کې تقلب شوی ده یا په زور په خلکو رای اچول شوی دي او یا هر په هر سطح چې و هغه هم ډېر تاثیر په دې کې کړی چې د یوه ولایت په ابتدایي لیست کې څومره تغییر او بدلون رسی. موږ هغه لس ولایتونه چې اعلان کړي و تقریبا په بعضو کې یو نفر مثلا په اروزګان کې صرف هغه خویندې چې دوی نومانده وې په هغو کې تغییر راغی. هغه خور چې اعلان شوی و په ابتدایي لیست کې هغه په نهایي لیست کې لرې شوله او په ځای بله راغلله. نظر په موږ
د کابل کوم نتایج چې اعلان شوي دي لومړني دا فکر کوئ چې څومره جنجال برانګیز دي یا او شکایتونه په اړه ډېر موجود دي او د کابل یو ځل میر مترس کاندیدان چې نمونه په لومړني لیست کې نشته دوی ته وختونه هم کړي چې انتخاباتي شکایتونه کمیسیون نه چې هغه خپل پریکړې باندې ودرېږي او باطل دي اعلان کړي درې په دې اړه ساس نظر څه دی؟
د موږ کومه پریکړه چې موږ مخکې کړې وه د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو چې بیا د کابل ولایتي کمیسیون د شکایاتو هغه خپلې څېړنې چې وکړې او شکایتو ته رسیدګي وکړه دوغو په نتیجه کې بیا موږ ته یو وړاندیز وکړه چې د کابل په ولایت کې د تخلفاتو تقلباتو او انتخاباتي جرایمو کچه ډېره اوچته ده او دا لا بله هیڅ لار نه لري غیر د نو چې مطابق د قانون باید باطل اعلان شي. بیا په موږ وخت کې په هغه باندې موږ هم پریکړه وکړه چې هغه د ابطال هم تایید کړ نو بنان تر اوسه پورې د موږ هغه تصمیم په ځای دی. هغه فقط په حاله د تعلیق کرغلی و او هغه منځګیرتوب چې حکومت وکړ او هغه کمیسیون ژمنه وکړه د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې موږ ته به هغه لازم اسناد و مدارک چې دوغو په اساس باندې بیا شمیرنه په قانونی او شفافه توګه ترسره شي د موږ د کمیسیون په اختیار کې ورکوي چې متاسفانه هغه هم په هغو وخت کې چې موږ ورته ټاکلی وه په 2 اویا ساعتونو کې موږ ته ایران نه کړل. یعنی هغه د خپلې ژمنې پوره نه کړې او د موږ پریکړه هم تر اوسه په خپل ځای ده. یعنی موږ دو په هغه پریکړه او تصمیم باندې کوم بل تصمیم نه دی نیولای. فقط ځنډول یم د دې په خاطر چې که واقعا هغه کمیسیون نیت د تفاهم او نیت د همکاری لري موږ ورته یو فرصت ورکړو یو چانس ورته ورکړو چې دغه همکاري د موږ سره وکړي که چیرته امکان ولري. اما په هر صورت موږ هغه تصمیم په ځای دی. دغه شکایتونه چې اوس د کابل په حوزه
کې کابل له شکایتونو څېړنې شروع شوې ده.
بله ته 12 بجو د شپې پورې ثبت د شکایتو دوام درلو چې د زرو په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه اکثریت یې ډېر جدي دي چون خلکو مخکې کار پرې کړی و او با شماری رایو چې په کابل کې مثلا ترسره شو هغه فسادونه چې هلته ترسره شول هغه تقلبات چې هلته ترسره شول خلک یې ټول اسناد مستند په لاس کې لري او په غیر دغو کې سیاسي ګوندونو سره هم اسناد و مدارک شته دي د مدني ټولنو سره هم شته دي د سیاسي ګوندونو د ناظرینو سره هم شته دي. په دې مرحله کې به بالاخره د شکایتونو کمیسیون وضعیت ته په لیدو سره با بیا تصمیم ونیسی چه آیا ما پریکره چه موگ ده کابل ولایت ده رای و ده ابطال بانده کری و برتا موغوتا موگ تاییدی کرو او کدا چه مثلا وضعیت و شکایتون چه رسیده لیده
یو بلا پختنه غدا چه خلق شکایت کهی ده شکایتون و کمیسیون ده مراجعه کهی پیو هیلی پیو ممید مراجعه کهی چه حل تا یعنی فساد شوه دوی سر عدالت نده تامین شوه زکه مراجعه کهی دلتا چه فکر کوئی چه تر کم حدا پری صداقت و پریختین ولی سر کار کهی او دلتا فساد نده موجود مثلا چه اخ کسان سر چه ظلم شوه بیا هم مثلا لدیزی ناهیلی ولاد شی.
که چیرته تاسو د موږ سایت ته مراجعه وکړئ او د کمیسیون د کمشنرانو هغه فیسبوک پاڼو ته مراجعه وکړئ یا د موږ ټولنیز او شبکو کې چې کوم حسابونه لري
روغ انتخابات کمیسیون هم دا خبرې کوي
مو خلکو ته بار بار ویلي دي چې چیرته د شکایتو کمیسیون کوم کارمند کمیشنر په هر سطح او کچه چې واده تاسو نه دی پیسو غوښتنه وکړه فساد یې وکړه لطفا مو
ولې چرون کې منسټونه وایي چې یو څه دوی هم په فساد کې کړ دي
د موږ په مخکې وخت کې بعض هغه باندې چې ما صرف اتهامات ولګول شو صرف اتهامات په هغه کې په بعضو کارمندانو باندې هغه موږ هغه کړل په ارتباط هم تصمیم ونیو او بعض هم تبدیل کړل ولایاتو ته اما په ثابت هم نشو اتهام په ثابت نشو بیا هم د دې په خاطر چې دی ته یو عبرت وي دی ته یو تنبیه وي او دیم تعدیب کل دیرو لروپراتو ولایتونو تن ولگل اوس بیا هم زده آزاده رادیو ده مایک ده طریق خلق و تایم قدرمان و کاندیدان و او طول ولست غرف بکرم چی که چیر تن ولی دل او مستند و لطفا را ریده مکسه شریک هی که ده کمشنران و پسط هی ده کارمندان و پسط هی ولایتی یعنی موږ باز هغه لرو اوس هم یعنی دا سړی دانشی کولای چې هغه کسان چې په کمیسیون د شکایتو کې کار کوي ټولې فرشتي دي نه دی هغه هم دم دوه وطن کسان دی او دم دوه نظام او دم دوه فساد تاثیر لاندې تللی دي که دای نه چې هم کاندیدان په زور بیایي دا په خپل د دوی سونه هم دا چې په زور باز کارمندان دی ته مجبوری وي چې دوی باید پیسې ورکړي پیسې باوجود دوی چې نه خلی هم بیا هم په زور به
بله یو ورسته پښتنه هغه اقمل هغه دا چې دغه شکایتونه چې تاسو سره ثبت شوی دي په دې برخه کې د مشخص د کمشنرانو څخه نمونه وړل شوی دي کنه دی وړل شوی او د کمشنرانو د بدلون هم په دې ورځو کې ویل کیږي چې ممکن د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دغه کمشنر نران یا د مشرتابه غړي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دی د پاتې نشي بدون په دې برخه کې عمومي په دې برخه کې ساس معلومات سدي
دا خبرې په وو مو هم د میډیا د طریقه اورو او بعضه د مشران د حکومت متاسفانه چې په پټو سترګو باندې عدالت کا مثلا کله کله د دوړو کمیسیونونو نوم یادوي په داسې حال کې چې هغه هیڅ تفکیک د دوی په منځ کې نشي کولای یعنی لامده او وچ غوړي چې دوړو یو ځای وسوځي په داسې حال کې چې باید مستند کار دوی وکړي کله دوه کمیسیون وي او یا هم د ټاکنو د کمیسیون وي که په جرم یو شخصي پدیده ده مثلا اجتماعی پدیده نه ده شریک انفرادی پدیده ده که معلوم باید چی کوم کمیشنر ده تاکنو ده کمیسون فساد کرده پا فساد که کل ده او کوم کمیشنر ده تاکنو ده شکایت ده کار کرده مثلا پا صور از اتماخ ده حکومت دو هم ده رئیس جمهور دو هم رستیال دواره کمیسونون پا خپل و خبر رو که یاد کرده ویوی چه ده خلق سای جفا کرده ده مختقطا ده منل وار نده و ده پر ارتباط مخپل برګون څرګند کړای هم دی مکتوب رسمي دی ته لګل دی ولې چون دی د میډیا د طریقه د خبر کړي زه هم غواړم د میډیا د طریقه دغه وایم چې دوی د دوی خبره باید سنجیده وي که چیرته د شکایتونو کمیسون کوم جفا کړی وي په کوم فساد کې ښکیل وي کوم بحران یې منستر وړي وي کوم قانون شکنی یې کړی وي نو لطفا دغه واضح کړي او په واضح او روښانه شکل د راشدي مقصد حساب وکړي او موږ ځواب دی او که نه وي هیله مند یم چې د داسې ګنګوسو او د دغه په اصطلاح عامه خبرو نه د ډډه وکړي او بالاخره حکومت کولای شي قانون واضح دی د قانون په اساس د مخته ولاړ شي قانون د تطبیق کړي کېدلی شي دغو کمیسیون کمیشنران ازل ته برابر شي مطابق د قانون او یا هم د موږ د قانون با وجود دو چې کمیشنران مسئولیت لري بغیر د مشهود و جرایمانه اما دا په دې معنا نه ده چې موږ ځواب دی نه یو هر کمیشنر په خپل ځای کې جواب دی دی مطابق د قانون حکومت دی ساران ولی لري قضا لري محاکم لري باید موږ طریق راشي ولا شفاف داسې نه چې حکومت په خپل د اکثرو بحرانو د خلق کول او اصلي دلیل حکومت وي اصلي موجب حکومت وي او کمیسیونونه بیا دلته راشي وسیله واقع شي او قرباني شي دغه درست نه ده
یعنی تاس فکر کوئ چې د بحران حکومت جوړ کړی
و یعنی 50% حکومت کې شریک دی دا تنه د کمیسیون کار نه دی تو غوځای چې ما ته معلوم دی
دا ویل کېږي دا تاس کمشنرانو چارواکي ته نشوي د وړ کمیسیونونو ته وایي چې دا هم حکومت تر مدنیم په نیم ټاکل شي نیم اجرایي ریاست ټاکل ولسمشری ماړی سید دا خبر
کمشنران چې ټاکل شوی دی
کمشنران د مشرتابه غړي
دا خبر غلطه ده. دا هغه عامه غنګوسی دی چې چاول کی او وزیر یم په حقیقت کې دا غسه خبر نه ده. مثلا زخپل کاملا یو به طرفه خزایما په د هیڅ ګوند غړي توب نه لرم او د هیڅ طرف نه د ټول افغانستان سره
قدر منو اوریدونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسیاله همیرا اقمل وچې ازادي رادیو سره انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په برخه کې معلومات ورکول. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ډیر غوسه کیږي. د ځوانانو د ډیر غوسه کولو د لایل څه دي؟
کوم کورونو کې چې تاتخوالی ډیر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډیر حساس تربیه کیږي.
هغوی چې په غوسه کې کومه پریکړه یا کار کوي پایلې څه کېدلی شي؟
په ټوله کې غوسه خو په کار، پر ژوند، پر اړیکو منفي تاثیر لري.
او ځوانان څنګه کولای شي خپل غوسه کنټرول کړي؟
موږ باید خپل ځوانان نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو چې د ډیالوګ لپاره مشکل حل کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشت غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
وای ځواني د احساساتو دوره ده، ځکه خو ځوانان په دې مرحله کې ډیر غوسه کیږي. په کور او لکوره بهر د ځوانانو غوسې سبب کیږي چې دوی ځینې داسې پریکړې او کارونه هم وکړي چې پایلې هم د دوی او هم د نورو لپاره خطرناکې وي. ځوانان په دې خاطر چې ژر غواړي عکس العمل وښيي، په خپلو پریکړو او کارونو فکر نه کوي او د خپلو احساساتو د سړولو لپاره څه چې په وس کې پوره وي کوي. جاوید د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډیر غوسه کیږي. لامل یې دی راته وایي.
غوسه کیږم، خصوصا زه ډیر زیات مطلب توجه مې ډیر زیات خرابېږي که ماشومې کې غټي او دستي ورسره جنګ کوم. علت یې همدغه ده که نه بس کور طرف نه مطلب بوجي که نه کار ته لاړ شه تفریح ځای نه شي که نه. ما خپله شوق د کرکټ ډیر دی که نه، زه زه کرکټ کوم دی. ما ته وایي چې نه کرکټ مه کوه، کار وکړه. نو همدغه مشکل دی، بس انسان ډیر بوج را شي، ځان کنټرول نه بهر کړي، بس ګډوډ شي.
خالد شانایل وای ډیر ځوانان په دې خاطر په کورونو کې غوسه کوي چې د دوی خبرې ومنل شي او هر څه یې په خوخه وشي.
کور کې جنجال کول پناه حق خبره یاده زما خبره ولې څوک نه اوري یاده منل کیږي ولنه یاده پلان کې شه دسه یاده کلی سونه دی وتشي. زه خپل په کور کې د سجون کوم لکه مسافر یو لکه ملمه چې راشي زکم زه خپل ځای ځان د خپل اچوم. اکثره وخت کوشش کوم دا زکه چې زنه غوړم چې ما د لاسه زنانه په تکلیف شي، اخور مور نور نور کچیر ته نه حق غوسه کوي یا کار کوي یا کنځا کوي نو غوې زړه درنه ګرځي.
حنیفا ګیروال وای لا دې خبرې ورها خوا چې ځواني د احساساتو دوره بلل کیږي، په کور او ټولنه کې تاوتریخوالی هم سبب کیږي چې ځوانان غوسناک او احساساتي وي.
یو اساسي لامل یې کورنی تاوتریخوالی دی. کوم کورونو کې چې تاوتریخوالی ډیر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډیر حساس تربیه کیږي او دوی ډیر زر د هر مسلې په مقابل کې لزانه یو عکس العمل ښیي او اکثره نسي کوي چې خپل عکس العمل نه کنټرول کړي. که موږ مقایسه کوو هغه کورنۍ کې چې مثلا هغلته محبت وي د کورنۍ په منځ کې او یو بل ته احترام ولري، د هغې کورنۍ افراد کواسي چې خپل غوسه کنټرول کړي، کله چې دوی ته کوم مشکل پیدا کیږي په ډیر آرامه توګه باندې هغه حل کړي. محیط هم ډیر زیات تاثیر لري. کومو مملکتونو کې یا کومو هیوادونو کې چې هلته جنگ حاکم وي، اقتصادي شرایط ډیر زیات سخت وي، کله چې دوی نسي کوي چې هغو اهدافو ته ورسیږي، دا د دوی پر روان باندې تاثیر کوي. دا د دې سبب کیږي چې دوی یو نه عقده د دوی په زړونو کې پیدا شي او هغه عقده د دې سبب کیږي چې دوی کله چې لډیر کوچنی مسایلو سره مخامخ کیږي غره وباسي چې اکثرا د سبانیت په توګه وي هم د جنگ په توګه د دوی ابرازوي.
د حنیفه ګیروال په باور هغه ځوانان چې ډیر غوسه کوي هم خپل او هم د نورو ژوند تریخوي.
کله کله دوی سبانیت کې حتی داسې تصمیمونه نیسي چې په غو کې د یو چا ژوند له لاسه ځي او دا د دې سبب کیږي چې مثلا بیا دوی خپل هم محاکمه سي او عمر په محبس کې په زندان کې تیر سي چې موږ اکثرا دغسې قضایې لرو. یا مثلا په عصبانیت کې دوی ځي داسې یو تصمیم نیسي چې هغه د دې سبب کیږي چې ټول عمر مثلا دوی پښیماني ولري.
هغه ملک سهار وایي هغه ځوانان چې خپل احساسات نشي کنټرولولی او غوسه کیږي خپل ژوند هم نشي کنټرولولی او ډېرې داسې تېروتنې به ترې وشي چې جبران به یې ممکن نه وي.
تر ټولو بهتر دا ده چې یو څو په اړه څنګه کولای سي یو څو خپل احساسات کنټرول کړي. که یو چا خپل احساسات باندې ښه کنټرول درلود نو هغه د ژوند په ډېرې چارو کې به تر بل هر چا ډېر ښه بریالی وي. هغه اړیکه زده په کلو کلو جوړه کړې ده ډېر ضربه له لاسه نه ورکوي. په ټوله کې غوسه خو په کار پر ژوند پر اړیکو منفي تاثیر لري. نو تر ټولو بهتر دا ده چې اوس اول خپل احساسات کنټرول په اړه فکر وکړو، څه ډول کله په څو کې خپل احساسات کنټرول کړو. که موږ خپل احساسات باندې کنټرول ونه لرو دا معنی چې موږ خپل شخصي ژوند، ټولنیز ژوند، اړیکو اته مالی ژوند باندې ډیر بریالي نه یو او ډیر واکمن نه یو.
د ښاغلي سهار په باور هغه ځوانان چې غوسه کوي او ژر عکس العمل ښیي د نورو تاوانونو ترڅنګ به یو بل تاوان دا کړی وي چې ډیر خلک به روابط نه ورسره پالي.
معمولا غوسنه خلک ډیر دوستان نه لري، دلیم دی چې دوی سره ډیر سړی په ژور مسلو بس فکر هم نسي کولی، ځکه چې پوهېږي دی تر دې حده پورې نور وروسته موضوع سره نسلی. په کور کې هم تر ډېر حده د کورنۍ ژوند کې تاوتریخوالی رامنځته کوي، نو کورنۍ هم یو ډول هغه د دو سره علاقه مینه هم کموي. پر ټولنیز مسایلو سیم په ټولګیو په دې ورته ځایو کې هم دی تر بل هر چا کم وي او ډیر خلک دته د ژور فکر د یو با تدبیر کس په نظر تر ډېر حده زما شخصي تجربه نه ورته ګوري، ځکه دی هر څه لپاره ډېر لنډ وخت کې پاړه فکر کې دا باید سی اب داسي یعنی نه سره سوال سي خاطر ډیر ورستي مرحله پورې ورسي.
دا یو خصوصي په هنتون کارکونکو محمد جواد د غوسې د کنټرول لپاره وړاندیز کوي چې ځوانان د ډیرو هغو مسایلو په وړاندې چې د دوی په خوخه هم نه وي باید زغم وخی او کله چې متاثر کیږي سمدستي د خبره یا پریکړه نه کوي.
کله چې څوک فکر کوي چې ډیر غوسه ده په دغه حالت کې باید زیات زغم وخی، چیرې چې غوسه یې کیناستله بل درې سره مسلې پړه دی وګیږي کوم کار څه شو دغه پرلی فیصله هم کی او کچیر دا وسیله کی دغه فیصله پایله به هم تخوي او مسله به هم حل شي.
دا چې ول زوانان ډیر غوسه کیږي د ډیر غوسه کول او انجام څوي او زوانان څه وکړي چې له غوسه کول ځان وشخوري په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
استاد که په پایل کې درته وای چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي؟
زه فکر کوم په هر ټولنه کې دا فرق هم کوي، اما په ټولنه کې د انسانانو په رابطه دا مسله ست ده چې یو برخه د عقلانیت برخه ده د انسان په وجود کې، یو برخه د احساساتو ده. د احساساتو برخه انرژي ده ټوله او د عقلانیت برخه سنجش او نقشه او طرح او پلان او قانون ده. هر کله چې مونږ له کنټرول وځو یو چلند کوو دغه وخت کې مونږ احساساتي چلند کړی دی، هغه د انرژي سره برابر رفتار وکړی دی. د څه پایل لري هغه باید عقل مونږ ته تعیین کړي. هر کله چې مونږ احساساتي چلند کوو عقل ته مونږ بیا نور نقطه یې ده هغه نه استفاده ډېر نه کوو، مشکل سره مخ کیږو. دا مسئله داسې ده چې یو اساسي لامل د انسان په وجود کې د عقل نه کارول دي. عقلانیت چې وده ونه کړي کله انسانان په همدې وضعیت اخته کیږي. هر هغه څوک چې وایي کنه خشنه ټولنې یا د جنگ او د تاوتریخوالی درلودونکي ټولنې هماغه دي چې عقلي رشد پکې نه دی سوی. هر ټولنه کې چې عقل رشد کړي هلته د تفاهم او ډیالوګ او خبرو اترو له لارې مسله حل کیږي همیشه او دې چلندونو ته نه رسیږي. بناً اصلي لامل زما په نظر هر کله چې موږ عقل وده ونه کړي او مشکل سره مخ شو احساساتي چلند وکړو موږ د بدو پایلو لرونکو چلندونو سره مخ کیږو.
هغه ځوانان چې ډېر غوسه کیږي د دې غوسې پایلې به څه وي؟
زمونږ په ټولنه کې هم داسې پېښې شته ده، مونږ لیدلې تجربه شوي دي چې کله چې مونږ خپل احساسات نه کنټرولوو د مرګ او قتل رانیولې تر توهین او تحقیر او ارزښتونو ماتول او د روابطو خرابېدل او ډېر لوی لوی تاوانونو پورې راپېښېږي. داسې کورنۍ شته ده چې په یو عمر له یو بل سره بریک شوي دي، داسې انسانان شته ده چې یو د بل دښمنان ګرځېدلي دي، داسې پېښې واقع شوي دي چې انسانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی همدغه قهر او غوسې او د یو ډول احساساتي عمل په وجه. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې د احساساتي عمل په نتیجه کې منځ ته راځي. واړه واړه کېدی چې ډېر زیات وي، د شخصیتي نظره، د عزت او د ابرو تویدل، شخصیتي شکست خوړل، عقدې پیدا کېدل، رواني تکلیفونه پیدا کېدل، عصبي تکلیفونه پیدا کېدل، فردي روابط خرابېدل، ځان باندې باور درلودل خرابېدل، داسې ټول ډېر نور نتایج کېدی چې ولري.
استاد که ځوانان غواړي چې غوسه نشي او یاد سه پریکړه ونه کی چې جبرانولی ورته سخت وي، دوی باید څه وکړي چې هغه خپل غوسه را کنټرول کړي؟
په درې کچو باندې دا د حل لار کېدلی شي مدرسي. اوله وګد مهاره ده چې هغه تربیتی او روزنې مسله ده. مونږ باید خپل ځوانان نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو جديد ډیالوګ لپاره نه مشکل حل کړي، خبرو اترو لپاره نه حل کړي. دته ونه رسیږي چې دوی تو تاریخ والی وو کې خشونت او جنگ او قهر او گزار او وار او دا دې شنت ورسیږي احساساتي عمل ته باید ونه رسیږي دا اوږد مهاله خبره ده موږ باید په اوږدو کې داسې کسان ولرو چې هغه بیا نو معقول چلند وکړي په منځ مهاله کې هر یو انسان په خپلو کورنۍ کې په خپلو دغه وړو وړو بنسټونو کې چې لري اداره کې او دفتر کې د نورو سره مکلف دی چې په ګډه داسې یو سیستم منځته راوړي او داسې د اړیکې خپلې جوړې کړي چې هر څه پکې په معقول ډول سره حل شي نه په احساساتي او په اورجن او ګرم ډول سره او په فردي ډول باندې موږ هر یو کس مسؤل یوستو زموږ هر یو مسؤلیت ته دی چې انساني ټولنه کې انساني چلند وکړو موږ د نورو په وړاندې باید خپل چلند داسې عیار کړو چې غواړو بلې زموږ سره هماسي وکړي یا خپل چلند داسې عیار کړو چې موږ وپوښتل شو ځواب ورته ولرو بنا اندا کولی شي په هر یو کس کې د هغه د چلند د کنټرول یو میکانیزم وګرځي
درنو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تربیا شو وخت ولري د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.